kebap şum. د مازیګر 15 بجې شوې ورېدونکو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه د اخیرنۍ خبري غړی قرب موزه هارون بچایم سلامونه درته وایم. په خبرونه کې مو په پیښور کې د خیبر جنسای باړې د اوسیدونکو چې په سیمه کې منځل شوی مړی د گورنر هاوس مخې ته راوړي له احتجاج خبرو. دغه راز د پاکستان د وزیر اعظم د نیولو د هیواد د سپریم کورټ د پرونی پریکړې او په اسلام آباد کې روان د طاهر القادری د لانګ مارچ په اړه رپورټونه هم درته لرو. په دې ترڅنګ د سیمې افغانستان په اړه یو شمېر رپورټونه هم درته وړاندې کوو. خو اول ورځو ګلایسته چې مهم خبرونه ترې واوري. لومړی د خبرونو سرټکی د خبر ایجنسی په باړې سیمه کې د 1500 تنو مړی موندل شوی چې خپلوان وي د خبر پختونخوا گورنر ودانی ته لاریون کړي. کابل کې د کورونا چارو وزارت مخې ته چاودنې کې شپږ کسان وژل شوي او درویش نور ژوبل دي. او د عراق په شمال او بغداد کې په بریدونو کې 19 کسان وژل شوي او 170 ژوبل دي. اوس د خبرونو تفصیل. د خبر ایجنسی د باړې له عالم ګودر غنو خلکو د هغه 1500 وګړو ولسی وګړو مړی د خبر پختونخوا د گورنر مسعود کوثر د ودانی مخې ته د احتجاج په توګه راوړي چې د اډاو له مخې بیګاشپا پاکستانی فوجیانو وژلې دي. د پاکستان فوج له په دې اړه نه دی ویلي. مظاهره کوونکو د گورنر کور مخې ته په پرلت یا درنه ناستي او غوښتنه کوي چې په باړه کې له تیرو درې کلونو راهیسې روان فوجي عملیات ودرول شي. د مسعود سکاوټ کمانډر دی له خپل کار ګوښه کړل شي او د بیګنا ولسی وګړو په وژنه کې لاس لرونکي دي ونیول شي او تپوس تیر شي چې ولې وژلې دي. په مظاهره کې شامل یو تن مشال رادیو ته ویل رپورټونه وایي چې په دوی کې 1600 کسانو په جنګلو شوي ده چې ولسی وګړي دي. د کابل ښار په صدارت څلور لاره کې د نن ورځې د چاودنې په نتیجه کې شپږ تنه وژل شوي او درویش نور ژوبل شوي دي. د کابل د امنیت قوماندانۍ د جنایي جرمونو په وړاندې د مبارزې رئیس جنرال ظاهر مشال ریتو ویل چې په دې پیښه کې شپږ حمله کوونکي وژل شوي او درویش تنه ملکی وګړي ژوبل شوي دي. یو کس په خپل ځان وژلی او 15 کسان د امنیتي ځواکونو له لوري وژل شوي دي. په دې کې درویش کسان ژوبل شوي دي. د مهال امنیتي وضعیت او د کابل ښار د پولیسو کنټرول لاندې ده. د دې چاودنې ذمہواري لا تر اوسه پورې چا په غاړه نه ده اخیستې. د خبر پختونخوا اسمبلی د پاکستاني وزیر اعظم راجا پرویز اشرف د نیولو د امر غندنه کړې ده. په یاد اسمبلی کې د تیر نه په ورځ د وزیر اعظم راجا پرویز اشرف د نیولو د امر او د منهاج القرآن تحریک د مشر طاهر القادری د لاریون په اړه بحث شوی او دواړه غندل شوی دي. د خبر پختونخوا د تعلیم وزیر او د عوامي نشتل ګوند غړی سردار حسین بابک اسمبلی ته په خپل وینا کې ویلي چې دوی به په ملک کې د جمهوریت لپاره هر ډول قربانو ته تیار وي. سپریم کورټ قامی اتصاب ادارې ته امر ورکړی چې وزیر اعظم راجا پرویز اشرف دی له هغو نورو 1500 کسانو سره په سلوریشت ساتونو کې ونیسي او عدالت ته دی وړاندې کړي. یاد دی وی چې یوسف رضا ګیلانی هم سپریم کورټ له وزیر اعظم لری کړی وو. د پاکستان د تحریک منهاج القرآن د مشر طاهر القادری په اسلام آباد کې احتجاج نن هم دوام لري. طاهر القادری نن په درېمه ورځ خپل پلویانو ته ویلي چې دوی انتخابي اصلاحات غواړي خو ټاکنې دي پر خپل وخت وشي. په ټویټر یو پیغام کې طاهر القادری ویلي ټاکنې دي باید په نوي ورځو کې وشي. طاهر القادری د تیر اتوار په ورځ د لاهور د حکومت ضد لاریون پیل کړی وو چې دی ورته ډیموکراسي مارچ وایي. طاهر القادری څو ورځې وړاندې د کینډا نه پاکستان ته ستون شوی وو. دوی هغه رپورټونه بې بنیاده ګرځولي چې ګینې د پاکستانی فوج ملاتړ وته ترلاسه دي. خبری رپورټونه د طاهر القادری لخوا د حکومت ضد میډیا کمپاین لپاره د زیاتو پیسو مصرفولو په اړه پوښتنې راپورته کړي دي. تاسو د مشال رادیو نه خبرونه اورئ. د قطر وزیر اعظم ویلي هیواد یې غواړي چې د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وړاندې په افغانستان کې یو ثابته سیاسي پروسه پیل شي. د قطر وزیر اعظم شیخ حمد بن جاسم ال ثانی ویلی دوی دې ته تیاری کوي چې د خبرو اترو د پیل په مخه زر تر زره د طالبانو لپاره دفتر پرانیزي. نوموړي دا خبرې د سه شنبه په ورځ په دوحه کې ل خپل لیبیایي سیال سره په یو ګډې خبري غونډې ته د وینا پر مهال کړې دي. شیخ حمد بن جاسم ال ثانی ویلی د دوی هدف دا دی چې ل خپل اغوان رونو سره مرستي وکړي او یو داسي حل لاره پیدا کړي چې د ټولو او یا لک تر لګه د یو زیات شمیر اړخونو لپاره د منلو وړ وي. افغان ولسمشر حامد کرزی او د امریکا ولسمشر باراک اوباما تیرونی ویلي چې دوی دواړه پر دې سلا شوي چې طالبانو لپاره په قطر کې دفتر پرانستل شي. د عراق په شمال او په بغداد کې د امنیتي او روغتیایي چارواکو په وینا په بریدونو کې ولس کسان وژل شوي او لږ تر لږه یو سلاویا ژوبل شوي دي. د عراق په شمال خارګوټي کرکوک کې نن د چهارشنبه په ورځ ځانمرګي برید کې لس کسان وژل شوي او یو سل څلوېښت ژوبل شوي دي. یو بل ځانمرګي برید د کرکوک ښار نه پنځه اویا کیلومتر لرې توس خورماتو کې شوي چې پکې دوه کسان وژل شوي او شپږیش نور ژوبل شوي دي. بلخوا په بغداد کې درې بیلابیلو بریدونو کې پنځه کسان وژل شوي دي. د دې بریدونو پړه لا تر اوسه پورې چا په غاړه نه ده اخیستې. وروستۍ خبر دی، د نړیوالې اټمي انرژي د ادارې څېړونکي به نن د چهارشنبه په ورځ په تهران کې د ایران د اټمي لانجمن پروګرام په اړه خبرې وکړي. د دې ادارې چارواکو ویلي دوی به یو ځل بیا د دې لپاره پر ایران فشار راولي چې د تهران په جنوب ختیځ کې د پارچین فوجي اډې د کتلو اجازه ورکړي. د نړیوال اټمي انرژي اداره شک کوي چې په پارچین فوجي اډه کې به د اټمي وسلو اصلي برخې آزمول شوې وي. د دې ادارې مرستیال او د پلټون کې د وفد مشر هرمن نکارتس پرون په ویانا کې ویل تهران ته یې د سفر هدف د هغه هوکړې حتمی کول دي چې په اساس یې دا اداره کولی شي خپلې څېړنې پر مخ یوسي. ایران تر اوسه پورې د دې اډې د لیدلو اجازه نه ده ورکړې. دا د مهال د مشال خبرونه.
خبرونه مو د مشال ریډیو نه اوریدل چې ګل ایاز وړاندې کول. په روانه خبرونه کې د دې ریپورتونو تفصیل اوري. د خیبر جنسای د باړي اوسیدونکو په سیمه کې منځل شوی خپل مړی په پیښور کې د گورنر هاوس مخې ته راوړي او په احتجاج یې ګوتې پوری کړې دي.
فوج وشتي نو اوس دا معلومات نه کوي چې دای ولي وشتل. طالبان دا چې بس دا امن کله راشي او خراب نه شي. قوم مرلا بنده سي ورس په ورس به موږ یو کس ولس لس او شل شل او دیش دیش د ورځې ورځې وژني.
د پاکستان سپریم کورټ د دې هیواد د وزیر اعظم راجا پرویز اشرف د نیولو امر کړی دی. د عوامي نېشنل ګوند یو سېنېټر په دغه اړه وایي
نه په دې اړه هغه گرفتار کېدای شي. اصولا قانون اخلاقا اوس کا څوک وایي ډیکټیټرشپ کوم خامخا ولا خبرې نه خو به قوم هم ګوري ټول دې ګوري.
او د خیبر پختونخوا په بنو کې د فوټبال یو ستر ټورنمنت پیل شوی دی. د دغه لوبو تنظیمون کې سوای
بنی علاقہ چکی مدو بہترین علاقہ دو امن پرست خل کے دا ٹول پاکستان دے کبائری علاقے پاکستان کونے کونے ناشش پلیرون ردری میں او دا ٹورنمنٹ سے لگیا دی حصہ ہو کلی
دا سیمی افغانستان او نڑے پاڑا یوشمیر رپورٹو نہ ہم ہو رہی لمشال ریڈیو سر پاتشی. راځوریدونکو خپل ورنی رپورټ ته د خیبر جنسای په باړه کې 13 ورځ د 15 ولسی وګړو مړی هموندل شول. د سیمې اوسیدونکو خپل د غمړی د احتجاج په توګه په پیښور کې د گورنر هاوس مخې ته خی او تور لګوي چې د پاکستان پوز د دوی خلک وژلی دي. د باړې د اوسیدونکو د دغه اعتراضي لارون پاړه له پیښوره د مشال ریډیو خبريال رپورټ راکوي.
د دې احتجاجي لاریون په اخله یو تن اشرف چې د کورنۍ شپکتنه په دې پیښه کې وژل شوې دي او شپږ واړه مړې په یو گاډي کې په دې لاریون کې د گورنر هاوس مخې ته کې خودلې وو. مشال ریډیو ته وویل
او شپږ لکه د کې درې لونه او د دوه لونه ځمن او یو ورو زخمی دي از شرپا هسپتال کې پروت دي. زنانا چرګ گاډي سچو ده هر سیا کړی دي. فوج وشتي نو زدا معلومات نه کې چې دای ولي وشت. طالبان دا چې بس دا امن کله راشي او خراب نه شي. قوم مرلا بنده سي ورس په ورس به موږ یو کس ولس لس او شل شل او دیش دیش د ورځې ورځې وژني.
او د دې لاریون پر مهال یو څو نورو احتجاج کوونکو د مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې وویل
مانم قدرت الله له کوم کمبر سره تعلق ساتم دالن چې کوم هغه شروع دي موږ د دادو کې اپریشن شروع کړې موږ وګمل لا کور کمانډر چی پار ملا موږ د دار خواس گو چې دا د چا اپریشن دی بند کی دا تاسو ګوره میډیا والا کور شرک په صحیح طریقه باندې والے د سره د ظلم موږ سره کیږي میډیا باندې ول نه راځي. حال دا قدرت صاحب لانګ بار شروع کړي زمونږ لانګ بار شروع دي موږ ته جاده موږ وړي روان کړي خزي وړي روان کړي مشمال روان کړي
اسلام الدین دباړې نه پرون د فوج ولا راغل دی ډګر علاقې سره ورستو په کورونه باندې چپه واچول بے ګناه خلک یې پکې مړکړل ماشومان یې پکې مړکړل بوډانګان یې پکې مړکړل هغه زنانه یې پکې وشتلې دا د کوم ځای مسلمان یې هغه مونږ د شرګلې زخ پر سټوډنټ یم د ما رو سټوډنټ او ما رور یې شهید کړو مالې مور وشتلا دا د کوم ځای پاکستان دی زه دې له پکم جبا وای چې دا پاکستانیان دي ما فوج پاکستاني فوج دی څنګه ما وژني ما خپل مګ نه غني ما خپل عوام نه غني دا بشرګان یو مشتل د کوم ظلم کړو
بند باندې یو ما عبد الله نوم ده دا احتجاج په مون په دا وجه کولو چې دوه خلک فوج راغلا ارمی والا راغلا مخکې شپه باندې چا به په حمله کړی وي داسې به په کړی وي هغه باوجود راوچات شول وه پر امن خلک چې کوم باغه کې وو په دې کورونو کې وو دا وو غریبانو شپې دې ټا کړی دا ټول چې کوم ده دا نیول به وشتل به دا نه وشتل او دی وبل د پاسه به سم لول زکه چې دا یا خودو یا خودو ویا ورته مونږ یا خودو نه سواره مول بدو
د گورنر هاوس په خبر مخې ته د خیبر ایجنسی دولس پرلت دوام لري او دوی د حکومت نه درې غوښتنې لري چې په پوري توګه دی په خیبر ایجنسی کې پوزي عملیات ودروي او کوم امنیتي ځواکونه شي په دې کسانو ډزې کړي دي دا غي په ضد دی کاروایی وکړي شي او درې مدا چې د سپریم کورټ چیف جسټیس دی د خیبر ایجنسی د پوزي عملیاتو اسخود نوټس واخلي
ل په خبر مو د مشال ریډیو د خبريال ریپورت اوریدو او هم زمنګ دغه خبريال د وینا لمخي د باړې دغه احتجاج کوونکو د تورونو او د دوی د لاریون پاړه د پاکستان حکومت او یا هم پوز تروسه سندي ویلي دا وخت را سره اوریدونکو هم له په خبره خالد خان زمنګ بل خبريال دغلطه د ټلیفون په لیکه دي خالد خان ک اوریدونکو سره تازه معلومات شریک کی چې دغه احتجاج کوونکي اوس هم دغلطه د گورنر اوس مخه ته ناشتي یا تلی دي او آیا دا چې حکومتي چارواکو سره خبري شوې دي که څنګه
جی بالکل دغه احتجاج کوونکي اوس هم د گورنر هاوس مخه ته ناست دي او هغوی هم دغه غوښتنه کوي کوم چې د سار نه دي دغه غوښتنه وه چې دوی به هله پاسي چې تر څو پورې د هغوی غوښتنه او د هغوی درې لویې غوښتنې دا دي چې په باړه یا خیبر ایجنسۍ کې چې کوم د فوجي عملیات شي دا دې زر تر زره بند کړي شي دغلته چې کوم کرفیو لګېدلې ده دغه کرفیو دې اوچته کړي شي دویمه مطالبه دویمه غوښتنه د هغوی همدغه وه کوم سکاوټس یا کوم اف سی ځواکونو دغه خلک ملکړي د دې خلاف څه قانوني کاروي شي دي خپل چوکونه لسی شي او درې ما غوښتنه دغه د سپریم کورټ د چیف جسټس نه دغه واټ یو کمیشن د جوړ کی او په دې کې پلټن وشي تر څو پورې چې تاسو پوښتنه دا بالکل د خیبر پښتونخوا گورنر سره دغه د هلو دغه احتجاج کوونکو یو کمیټه جوړه شوی و دا مقبلی خان په قیادت کې او هغه گورنر هاوس ته نوټ دي او د هغه خبرې روانې دي په دغه کې دولس کسان تبالو اړه دي دغه تاسو د خبرې انسه پولیټیکل ایجنټ هم راغلي دي او ویل کیږي چې د فاست فورس افسران هم دي او خبر پښتونخوا گورنر سره دغه ناست ده او دا هم ویل کیږي چې د خبرې انسه نه دا سینیټر دا سینیټ غړی ناصر هم د ناصر افریدی هم دغه تکې دي نو تر اوسه پورې هیڅ دغه معلومات نه راغلي چې هغه په کوم خبرو باندې متفق شوی دي خو بار په کوم پر لټ دي د احتجاجي مظاهره ته د هلته د مختلف سیاسي ګوندونو خلک چې پکې د مذهبي ګوندونو د جماعت اسلامي مشران راغلي هغه دغه تکرونه وکړل دغه شان د جمعیت العلماء اسلام لاړه مشران مقامی مشران رانه د پښتونخوا ملي او پټیل اړه خان یوسفزی او ارباب مجیب رحمان او دغه سي نور داسې وخت او خلک راځي دغه تخپل دې سره د خپل جذبات او د خپل همدردی اظهار هم کوي او روډ د سینه چې موږ مخکې ویلو چې دغه د گورنر هاوس مخه ته کم سړک تیریږي په دغه تا د احتجاج دی نو د هغه ته چې کم سړکونه راځي لکه د صوبایي سملې لاړه سوری پولنا آغل تا بنده دی خواد دا صدر دا ایف سی پلازین دا بنده نو دا ولی کی گی زخو دلتا پا دی احتجاج زیکی ما خو گیر چا پیرا چی کم رودونه دی کم سلکونه دی نو دا لوی رود دی دا بندیس تا وجه پا طول پی خور که دا
بلکہ اسلام آباد کی لانگ مارچ پیل شوی دے طاہر القادری دا منہاج القرآن دے ادارے دا مشر دا لانگ مارچ پیل شوی دے اس ہم دغلتا دوام لری درم اور اسدا د اسلام آباد ناراستر احمد اللہ دا ٹیلیفون پلی کا دے احمد اللہ دا سے بلکی کی چھ قادری صاحب نن ہم دغا دا لانگ مارچ چې کوم ګډونوال یې ته وینا کړې ده نو کومې غټې مطالبه د حکومت نه کړې دي په دغه وینا کې
بالکل بادشاہ صاحب نن قادری چې کوم دی طاہر القادری هغه نن د هغه د لانگ مارچ په اسلام آباد کې شروع دی نن په دریم ورځ باندې هم چې هغه کله خپل چې کوم لانگ مارچ کې ګډون کوته خطاب کوو نو هغه څلور غوښتنې وکړلې چې هغه حکومت ته وړاندې کړلې چې اولنۍ غوښتنې دا وه چې د آئین او قانون مطابق دی لکه انتخابي اصلاحات چې کوم دي هغه دی غواړي لکه د آئین آرټیکل 28 درې شپېتم او 238 تر لاندې د ټول ټاکنې وکړلې شي چې په دې آرټیکلو کې کوم خبرې شوې دي نو هغه مطابق انتخاب تحلیل او دوباره کسان سیاسی پارٹیاں بالکل سیاسی پارٹی اثر انداز نشی الیکشن پیپلز پارٹی او مسلم لیگ نون طرف وزیر اعظم وټا کی من داسې نگران وزیر اعظم نه په کار هغه به د پاکستان ټول پارټی چې کمی راغی نه به تاسو کې د درشان نگران وزیر اعظم او څلورمې دا غوښتنه وکړه چې وفاقي اسمبلی چې کومه او څلور ونه صوبایي اسمبلی نه د ختم د کریشي او د ټول ټاکنو اعلان دی وکړي شي نو حکومت د زمونږ د څلور مطالبي ومني کدا یو منل نو موږ خپل مارچ کوم دا ختمو او د حواله سره نن ماخام پورې موږ حکومت له وخت ورکو
او دغه ته امنیتي ګامونه کم خاص پور تکل شوی دی احمد الله ته تاسو نه یو دغه ته چې کم خلک جمع دي تر اوسه پورې دغه شمیر پاڑ کرا تو مختصر سو وای
بادشاہ صاحب امنیتی گامونو په حوالے سره کوم خبر وکړو نو د منهاج القرآن چې خپل کوم سکیورټی کسان دي لکه هغه د مارچ نه چې ګر چا پیره ولاړ چې هر یو کس ورځي اولی هغه تلاشی اخلي ولې د لانګ مارچ خواته د پولیس خبره کوم کو نو پولیس بالکل نشته لکه صرف دغه د خپل چې دوی کوم امنیتی چارواکي دي هغه تلاشی اخلي او زی په زی باندې هغه کسان ولاړ چې څوک مردن نکیږي او ته د مطبوعات والا پورې نو د هغه تلاشی اخلي به د تلاشی په کې هیڅ څوک نه پیدي او پاتې شو د شمیرې حوالے سره خبره نو مختلف قسم شمیرې چې کوم دي هغه مخ ته راځي لکه مونږ چې په خپل حالت ورشو او چې کوم د مطبوعاتو دغه نو هغه دا ویل کیږي چې به شپېتو نه تر اتیا زره پورې د پاکستان چې کوم استخباراتي ادارې یا کوم سکیورټي والدي هغه هم دا خبره کوي چې را تقریبا شپېته زره نه تر اتیا زره پورې خلک دي په خپل طاهر القادری صاحب وایي چې دا ملیونز مارچ دی لکونو خلک پکې دي لکه چاته دا مارچ نه ښکاري نو هغه به نظر به نه لګيږي خو ولې پیپلز پارټي دا وایي چې دا 15 نه تر 10 زره پورې خلک دي د دې نه زیات نه دي
صحیح شو احمد الله ډېر مننه ستاسو خوشاله اوسې
دا مشال ریډیو ده
اوریدونکو اوس راځو خپل یو بل رپورټ ته د پاکستان سپریم کورټ تیر ورځ د درغلې په مقدمه کې د دې هواد د وزیر اعظم راجا پرویز اشرف د نیولو امر وکړ دا چې د عدالت دغه پریکړې ته د پاکستان د سیاسي ګوندونو مشران په کوم نظر ګوري په اړه له اسلام آباد د سراج زهیر دا رپورټ اورو
د سپریم کورټ لخوا د پاکستان د وزیر اعظم راجا پرویز اشرف د گرفتاری د حکم او اسلام آباد کې د طاهر القادری د لانګ مارچ وروسته د پاکستان په سیاست کې یو توندی په نظر راځي د پاکستان د دې صورتحال په اړه د پاکستان سیاسي ګوندونه څه فکر لري کله چې د لړکی مشال ریډیو د حکومتي ګوند پاکستان پیپلز پارټي د خیبر پختونخوا نائب صدر او د صوبایي اسمبلی غړي نګد او رغزین او پختل نو هغه وویل چې د دوی پارټي وړاندې هم د عدالت فیصله تسلیم کړي دي او اوس به هم کوي دی زیاته کړه
چې اگلی خپل یو فیصله ورکا اغه د پاره ځای دا ریویو پټیشن نشتا اغه کې موږ به ریویو کې زموږ پرایم منسٹر چې هغه خپل ځان له ډیفند کوي دین علا یو دا خبره ده چې دا مقدمه ده دا به مخکې چلی دي دا چې دین ځای دا پرایم منسٹر خپل او د کې دا اس دا ریوري خبره نه ده ابوري ګورنمنت خپل وخت باندې برازي چې څنګه ټولو پارټیانو کنسنسس کړي دي د پاره چې پاکستان پیپلز پارټي او دا اتحادیانو ډېر لوی چې دین د جمهوریت لپاره لوی قربانیانې ورکړي دي نو جمهوریت دې کولو د پاره به موږ اچرې به سپرې نه دو د عدلی احترام چې دی هغه موږ پرونم کړې دي
د غرن کلی چې مشال ریډیو د حکومت د اتحادی ګوند عوامي نیشنل پارټي د سېنېټر عبدل نبی بنگش نو پختل نو هغه صدا سی ویل
د وزیر اعظم د ختمې دو خبره ده هغه ختم نه دی او نه کېدای شي نه په دې اړه هغه گرفتار کېدای شي اصولا قانونن اخلاقا او که څوک وایي ډیکټیټرشپ کوم او خامخا ولا خبره نه خو به کوم هم ګوري ټول به ګوري منګه د انډیویډوال سره کار نشته دا غار څو کا رضا ګیلانی وو کا مثال پرویز اشرف ته منګ وایو چې د پاکستان سلامتی پیدا پدیو چې کې د صدا کم سیستم روان دی دا
همدارس د جمعیت علماء اسلام فی سینیټر غلام علی هم مشال ریډیو ته پل دری صدا سیخ کار کړو
هغه قوتونه چې دا غواړي چې موږ داسې فیصله وکړو جمهوریت یا جمهوریت سیستم ډیریل شي نو ما په خیال
نه به د دې فیصلې او د دې اقدام نه به عدالت په اختیار ورکوي او نه به حکومت ورکوي او نه به ټول سیاسي جماعتونه ورکوي. دا پہله ځل دی د الله پاک په فضل چې په پاکستان کې ټول سیاسي جماعتونه په دې متفق دي چې الیکشن دی وشي او په دې هم متفق دي چې جمهوري سیستم دی روا دوای دی. کم خلک چې د آئین نه ماورا مطالبه کوي یا د هغه خلکو نه مطالبه کوي چې هغه آئینی فریم ورک کې نه راځي، نو پکار دار چې بین الاقوامی دنیا او حکومت او عدلیه داغه خلکو خلاف ایکشن والی.
د دې پترس کې د جماعت اسلامي نائب امیر سراج الحق مشال ریډیو ته وویل چې په تیرو 15 کالو کې حکومت ولستا هیڅ ندی ورکړي، نو دا صورتحال خو به لازمی رامنځته کېدو. د زیاته کړه
کنن چې دا حکومت د ناکامۍ سره مخامخ شد، دا ځکه چې دوی د خپل عوامو په ستونزو کې به حد اضافه وکړ. سوچ دې د فوج نه ګیله کوي، نو فوج خپل باندې دې حکومتونو د خپل مقاصد لپاره استعمال کړ. خو د هغه باوجود هم دې حکومت تر اوسه پورې ڈیلیور نہ کو پاکستان کرنسی ختم کا تباہ کا کرپشن کے سابقہ ٹول ریکارڈ مات کرا دوی ته خود خپل مخصفا کول پکار دی، خپل کردار ٹک کول پکار دی. نو دوی خو اس دا سے حق نہ لري چې جڑاو پریات کئی، نو چا دا جڑاو پریات کئی.
د ذکر وردا چې د ملکی صورتحال په اړه د مسلم لیگ نون مشر نواز شریف د ځین سیاسی مشرانو سره د خبرو اترو لپاره غونډه را بللې ده. کله چې دې لړکی مشال ریډیو مسلم لیگ نوندا زین غړو سره د رابطې کولو کوشش وکړو، نو د بیا بیا رابطې باوجود ورسره رابطه اونشوا. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو خپرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 521،
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2113، 15580 او 15580 کیلو هرتز،
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو ډاٹ کام پاکي او صافي اوریدلی شي.
اوریدونکو، د منهاج القرآن ادارې د مشر طاهر القادری د لانګ مارچ موضوع په ټولنیز میډیا هم ډیره توده روانه ده. د ژوند له بیلابیلو برخو سره تړلو خلکو د خپل ټویټر پر پاڼو په دې اړه خپل خپل نظرونه ورکړي دي چې عبدالحی کاکړ په خپل دې رپورٹ کې راټول کړي دي.
کامران شفی د پاکستان په ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه کې کالم لیکي. دی پر خپل ټویټر پاڼه د طاهر القادری غبرګ شهریت ته په اشاره سروای که چرته یو غبرګ شهریت لرونکی په پارلیمنت کې کښېنستلی نسی، نو بیا څنګه غبرګ شهریت لرونکی یو کس د پارلیمان د ماتېدو غوښتنه کولای سي؟ خبریال عمر قریشی بیا پر خپل پاڼه له طاهر القادری پوښتنه کوي چې آیا د ده په فکر یوازې کرپشن په سیاسي ادارو کې دی که نه په فوجي ادارو کې هم غلا غولي کیږي؟ په اسلام آباد کې یو څېړونکی رضا رومي بیا پر خپل پاڼه لیکي، له تیرو 15 کلونو راهیسې درې ځله د انقلاب خبرې سوي دي. د ده په وینا د دې شاته یو قسم خلک او منصوبه جوړونکي دي. دی غوښتنه کوي چې نور بس کوي، راځي انتخاباتو ته مخه وکړو. د پاکستان د آج ټلویزیون یو کوربه مشتاق منحاس طاهر القادری ته وایي که پر آئین د عمل کولو دغه مشورې تاسو جنرال مشرف ته ورکړی وای، نو نن به د ملک دغسې حالت نه و. د ده په خبره طاهر القادری د غټ قانون ماتونکي جنرال مشرف اوس هم یو نږدې ملګری دی. په ډان ورځپاڼه کې کالم لیکونکی ندیم پراچا په خپل ټویټر لیکي، د طاهر القادری په غونډه کې ناستو ښځو او ماشومانو چې له سختې یخنۍ کرنګ سوي ډېر خفه کړی دی. د ده په وینا دا مارچ نه دی، بلکې دا یو داسې مذهبي پیشوا دی چې د خلکو ذهنونه او دماغونه یې ور اړولي دي. انیس هارون هم یو خبریال دی. دی وایي د یوه سورنا وهونکي په مشرق کې راټول سوی هجوم د دوی په نمایندګۍ د فیصلو حق نه لري، بلکې په آئین کې بدلون یوازې او یوازې د پارلیمنت کار دی. د جیو ټلویزیون کوربه ډاکټر شاهد مسعود طاهر القادری مخاطب کوي او وایي تاسو هم فرشته نه یاست، نو مهرباني وکړي د ځان د تعریف کولو پر ځای پر خپل سیاسي ایجنډا توجه ورکړي. د ریډیو پاکستان مشر مرتضی سولنګي د ټویټر پر پاڼه لیکي، مولانا طاهر القادری خپل په بولټ پروف ګاډي کې ناستي او کوشش کوي چې د یو ناورین د رامنځته کولو لپاره ښځې او ماشومان استعمال کړي.
د پښتنو ښځو لپاره د مشال اونیزه خپرونه
تاندې هیلې
دلته خوشاله مې خپه مې خپل وطن پسې ته خوشاله بده چې سکول مو او سبق
چې موږ بالي او راځو چې موږ جوړ بیرته دی لیدل
چې د کینیډا په سنټ کې ناست یم. ډېرې نری نری خزي را مخ کې شوې د سیاست له دا ما لپاره ډېر خوشاله مقام دی.
د شورو او زیارت پورس لما فرخنده وزیر سرا
تاندی هیلی
اوریدونکو د افغانستان د سولې عالی شورا وایي پر رسنیو کې په قطر کې د طالبانو د دفتر د پرانستل کېدو خبرونه غلط دي، خو زیاتوي چې په دې اړه له اړونده خواو سره خبرې روانې دي او کېدای شي چې ډېر زر د سولې بهیر د کامیابولو لپاره په قطر کې د طالبانو دفتر پرانستل شي. د سولې د عالي شورا په وینا په دې وروستیو کې له پاکستاني جیلونو خوشی شوي طالب مشران افغانستان ته نه دي ورغلي او په دې اړه له پاکستاني حکومت سره خبرې کوي. بشیر ګواخ پر رپورټ لري.
د افغانستان د سولې علي شورا د رسنیو هغه رپورټونه رد کړل چې افغان حکومت مخالفه طالبان ته په قطر کې دفتر پرانستل شوی. د افغانستان د سولې د علي شورا یو مشر غړي اسماعیل قاسم یار مشال ریډیو ته وویل چې د قطر چارواکو سره په دې اړه خبرې روانې دي او که څه هم دغلته د طالبانو سره د مذاکراتو لپاره کوم دفتر نه دی پرانستل شوی، خو په نږدې راتلونکي کې یې امکان شته.
دا موافقه چې د افغانستان او متحده ایالاتو ترمنځ شوې دی د دې په لحاظ یو دفتر مقصد یو ځای دی چې هلته به بین الافغانی دیالوګ شروع شي، یعنی مذاکرات اجرا شي او یو آدرس به وي چې تماس نیولو لپاره تفصیلات فراهم وکړي. دا انشاءالله به نږدې راتلونکي بیا پرانستل کېږي. تر اوس پورې رسمان پرانستل شوی نه دی.
له دې وړاندې عربي رسنیو خبر ورکړ چې د قطر په سر ښار دوحه کې د افغانستان د سولې د بهیر سره د مرستې په لړ کې د افغان حکومت په خوخه د طالبانو لپاره دفتر پرانستل شوی. د روسیو کې د افغان حکومت او طالبانو سره د مذاکراتو د کېدو د پرمختګ په لړ کې پاکستان هم ځینې طالب مشران له بند خوشي کړي، خو اسماعیل قاسم یار وایي دا کسان افغانستان ته نه دی ورغلي.
مونږ وایو چې دا موضوع په نږدې راتلونکي پاکستاني چارواکو سره سپینه وکړو چې د دوی سرنوشت څنګه شو، که دوی غواړي چې وطن ته یعنی کابل ته راشي افغانستان ته راشي هم باید معلوم شي، یا که چیرې دی باندې تللی د پاکستان نه. تر اوس پورې خصوصا زه دا معلومات نه لرم.
خو د سیاسي چارو کارپوه د طالبانو د وخت یو چارواکي وحید مجدوای په قطر کې ځینې نور مهم طالب مشران شته چې د مذاکراتو په کامیابولو کې مهم رول لوبولی شي.
تقریبا ټول اړخونه پوهېږي چې په قطر کې لس کسان د طالبانو د سیاسي دفتر د غریب آغا په مشرۍ هلته اوس هملته دي. نو هلته داسې یو ځای دي چې دا کسان سره یو ځای دي او دوی صلاحیت لري او کولی شي چې په ډېرو مسایلو کې تصمیم ونیسي. طیب آغا نه بغیر هلته شیر محمد عباس ستانکزی دي چې د طالبانو په وخت کې د خارجه چارو معین و او بیا د صحت عامه معین و. دی په خپله په هندوستان کې تحصیل کړی دی، ښه په انګریزي ښه خبره کولی شي. هلته شهاب‌الدین دلاور صاحب دی. نور کسان هم شته دی چې په خوا د طالبانو په وخت کې په سفارتونو کې دوی دنده درلوده او کارونه کړي دي.
وحید مجدا زیاتوي چې په قطر کې میشته دا طالب مشران نیغ په نیغه پر ځمکه جنگیدونکو طالب استوالو سره اړیکې نه لري، خو د طالبانو د مشر ملا محمد عمر رسمي استازي دي، نو ځکه کولی شي جګړې ته د پایټکې کېږدي.
ګوره دا کسان چې دي د ملا محمد عمر لخوا ټاکل شوي دي هلته تللي دي. دا ضروري نه ده چې دوی باید په لاندې کچې طالبانو باندې نفوذ ولري. دا کار د ملا محمد عمر دی او دا کسان د هغه لخوا هلته لیدل شوي دي چې هغه صلاحیت چې ورته ورکړل شوي دي د هغه صلاحیت په بنیاد باندې خپل تصمیمونه ونیسي، خلکو سره خبرې وکړي او که په کوم ځای کې کوم مسایلو کې څه لویې فیصلې ته ضرورت وي بیا د مشرتابه سره په تماس کې شي او له هغه لارې څخه مسایل حل کړي.
دا په داسې حال کې ده چې افغان ولسمشر حامد کرزي هم په دې وروستیو کې امریکې ته د خپل سفر په مهال وویل چې نوموړی او امریکایي ولسمشر باراک اوباما طالبان ته په دوحه کې د دفتر په پرانستلو سلا شوي دي.
زما کور زما کلی د پښتنو کلیوال ژوند سستونز لري.
د ماکی یو وګړی اسکول نه یو غونډه وغورځول پوه شو.
مازیګری په اتن او لوبو کې څنګه تیری
نه چلیږي هغه مار په دې دیار چې په پیغلو کا اتن کثار کثار.
د شپې د رباب او منګي خواګه اوس هم وشل کیږي او کنا
قربان
دا او نور د مشال ریډیو په خبرونه زما کور زما کلی کې اوریدل مهروه.
اوریدونکو پینځنی بجې کېدونکو دی د ګلیاز نه بعد خبرونو لنډی سوورو.
د خیبر ایجنسی په باډا سیمه کې 15 تنو مړی موندل شوی چې خپلوان یې د خیبر پختونخوا گورنر ودانی ته لاریون کړي. کابل کې د کورونا چارو وزارت مخې ته 14 کې شپږ کسان وژل شوي او 23 نور ژوبل شوي دي. د خیبر پختونخوا اسمبلی په داسې حال کې د وزیر اعظم راجا پرویز اشرف د نیولو د امر غندنه کړي چې د منهاج القرآن تحریک د مشر طارق قادری د حکومت ضد خلاف احتجاج نن په درېم ورځ هم دوام لري. د قطر وزیر اعظم ویلي افغان طالبانو سره د سولې خبرو اترو لپاره دفتر پرانیزي. د عراق په شمال او په بغداد کې بریدونه کې 10 کسان وژل شوي او 100 ژوبل شوي دي. او د نړیوالې اټمي انرژي د ادارې څېړونکي به نن په تهران کې د ایران د اټمي لانجمن پروګرام په اړه خبري وکړي.
ګلیاز اوریدونکو اوس له اسلام آباد سراج ظهیر علی گلی د پاکستان د نننیو ورځپاڼو د اداریو غټي کې درورو.
دنیا ورځپاڼه خپل اداري کې لیکي چې اسی خو د نهه ورځ ډیره ګرمه ګرمه وا خو په دغه ورځ یو غټ خبر دامه خطراغه چې سپریم کورټ د وزیر اعظم راجا پرویز اشرف په شمول د رینټر پاور یا کرای بجلی ګرو کیس کې د ټولو ملزمانو د نیولو حکم ورکړو او وی ویل چې دوی د عدالت ته وړاندې کړی شي. اداري وایي چې په دغه موقع د لانګ مارچ کوونکي طاهر القادر وویل چې نیم کار وشو او نیم پاتې به سبا کیږي. اداري وړاندې لیکي چې دا صورتحال یو دم را پیدا نه کړی شو بلکې دا پاکستان د حکمرانانو د سلور شپې د وکالو د غلطو پالیسو نتیجه ده ځکه چې دوی د ملک د اوسیلو نه خو ګټه پورته کوي خو د ملک مسلو اړخته بیخي پام نه راګرځوي او هم دا وجه ده چې نن د ملک کې دا صورتحال رامهیته شو. اداریه زیاتوي چې د دې صورتحال په تناظر کې ضروری ده چې ډیر په احتیاط سره قدم پورته کړي شي ځکه چې موږ د ماضي د غلطیانو سزا هم تیرو لګیا یو نو باید چې د ولس نور د امتحانونو نه خلاص کړي شي او چې د آئین او د قانون پرانا کې دراتلونکي لپاره یو غوړه لار او ټاکلې شي. مشر کرس پنخپل اداري کلیک چې پیښور کې ماشومانو ته د پولیو ساسکي ورکولو مهم د پولیسو لخوا سکیورټي نو ورکولو لوجه په ارزي توګه ودرول د افسوس وړ معاملہ ده او د دې مهم د ودرول لوجه په کلیوالو سیمو کې په زرګونو ماشومان به د پولیو ساسکو نه محرومه پاتې شي. اداري لیک چې ماشومان د دې ملک مستقبل دي او پولیو ټیمونو ته تحفظ ورکولو لپاره پولیس محکمې سره خو به نفر کموي خو د دې مطلب دا نه شو چې پولیس محکمه پولیو ټیمونو ته تحفظ ورکولو نه انکار وکړي. اداري لګي چې پولیس محکمه له پکار دي چې په خور په مختلفو حصو کې تقسیم کړي او په مختلفو ورځو کې دا ټیمونه ماشومان ته د پولیو ساسکي ورکړي نو دا شان بدا معاملہ پسنه سره ډول حل شي. اداري اخري کې لګي چې پلارانو له هم پکار دي چې دا انتظار نه کوي چې پولیو ټیمونه به کور په کور راځي او د دوی ماشومان ته به ساسکي ورکوي بلکې دوی د خپل ماشومان نږدې هسپتالونو ته بوزي چې په وخور لا قطری ورکړی شي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات
اوریدونکو د امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز په یو مقاله کې راغلی د پاکستان د منتخب وزیر اعظم د نیولو د سپریم کورټ پریکړه ښایي دغه هیواد له لا ډیرو ستونزو سره مخامخ کړي. بلخوا د رویټرز خبري ایجنسی په رپورت کې د امریکا په سېنات کې د ریپبلیکن ګوند یو مشر په حواله لیکل شوی چې نوموړی غواړي له 2014 کال وروسته په افغانستان کې 10,000 امریکایي سرتیري وساتل شي. د دې وړو لیکنو غټ کې لما هارون بچاوري. نیویارک ټایمز ورځپاڼې خپل یو مقاله د پاکستان د سپریم کورټ له لوري د درغلیو په یو مقدمه کې د دې هیواد د وزیر اعظم د نیولو پریکړې ته ځانګړې کړې ده. په لیکنه کې راغلی د سپریم کورټ دغه پریکړه په داسې مهال مخې ته راغلې چې د محمد طاهر القادری په نوم یو اسلامي خطیب چې د یو سیاستوال رول یې خپل کړی دی د پاکستان د پارلمان ودانۍ مخې ته خپلو زرګونو پلویانو ته په وینا کې له حکومته د واک د پریښودو غوښتنه وکړه. د ورځپاڼې په لیکنه دغه دواړو خبرو د پاکستان دننه اندېښنې زیږولې چې کنه د دې هیواد طاقتور پوځ غواړي په جوړېدونکو بوري حکومت کې خپل نفوذ ولري او په وسیله یې راتلونکي عام انتخابات وځنډوي. ورځپاڼه زیاتوي ځینې خلک بیا داسې فکر کوي چې د پاکستان مشر قاضي افتخار چودھری د قادری د لانګ مارچ په نتیجه کې په ملک کې له جوړې شوې حکومت مخالفه فضا څخه په ګټه اغستلو د ولسمشر زرداری له حکومت سره خپل زوړ حساب کتاب پوره کړ. ورځپاڼه کاږي د سپریم کورټ د پریکړې چې هر څه عوامل وي خو یوه خبره یقیني ده وغه دا چې لا ډېر ستونزې د پاکستان په برخه کړي. بلې خوا ته رویټرز اجانس په خپل یو رپورت کې د امریکا په سنټ کې د ریپبلیکن ګوند مشر سینیټر میچ میکونل له خولې لیکي چې وایي غواړي په افغانستان کې له 2014 کال وروسته 10,000 امریکایي سرتیري پاتې شي. سینیټر میکونل د خپل ګوند سینیټرانو له یوې وړې ډلې سره په تیرو نږدې ورځو کې افغانستان ته سفر وکړل چې دا په تیره یو لسیزه کې د نوموړي دغه هیواد ته اووم سفر و. د امریکایي سینیټر د افغان ځواکونو د روزنې او د ترهګرۍ ضد عملیاتو لپاره په افغانستان کې د یاد شمېر امریکایي سرتیرو پاتې کول اړین وبلل او ورسره هیله وښوده چې په دغه جګړه کې د امریکا متحدان به هم ورته پلانونه ولري. رویټرز جان سپین حال کې د براک اوباما او حامد کرزي د تیرې جمعې ورځې د واشنگټن د لیدنې په یادولو سره لیکلي چې دواړه مشران موافقه شوي چې د افغانستان د امنیت ذمهوارۍ په زیات سرعت سره د دې هیواد خپلو ځواکونو ته حواله شي، له افغانستانه د امریکایي ځواکونو زر وتلو ته زمینه برابر شي او په ترڅ کې د اوباما هغه هوډ چې وایي د افغانستان اوږده او غیر مقبوله جګړه به پای ته رسوي عملي شي. اوریدونکو، فرانس اوس هم په افریقایي هیواد مالی کې د اسلامي یاغانو پر ضد خپلو هوایي بریدونو ته دوام ورکړی دی او داسې پلان لري چې افریقایي ځواکونه رایوځای کړي تر څو د القاعده او دغه د ائتلافیانو اهداف شنډ کړي. په دې اړه رویټرز خبري ایجنسی یو رپورټ جوړ کړی چې احمد شاه اعظمي یې تفصیل وړاندې کوي.
فرانس افریقایي هیواد مالی ته خپل سلګونه پوځیان لیږلي او د تیرې جمعې راهیسې د دغه هیواد په لویه صحرایي سیمه کې د اسلامي یاغانو پر ضد بمباریو ته دوام ورکړی دی. دغه اسلامي ډلې د القاعده د شمالي افریقا د ځایي شاخ عقیم، د مالی ځایي ډله مجوا او د انصار په نامه یادېږي. لویدیز او سیمیز طاقتونه اندېښنه لري چې یاغان به د مالی هیواد شمالي برخې د نړیوالو بریدونو لپاره د یو قرارګاه په توګه استعمال کړي. متحده عرب امارات د سفر پر مهال د فرانس ولسمشر فرانسوا اولاند په ابوظبي کې د فرانس په پوځي اډه کې وویل چې دوی به په مالی کې د هوایي او ځمکنیو ځواکونو ګمارلو ته دوام ورکوي. نوموړي زیاته کړه فرانس دا وخت 950 پوځیان ګمارلي دي او نور به هم لیږي، خو ژر به کومنده افریقایان ته وسپاري. فرانس پلان لري چې په خپل پخواني مستعمره مالی کې 2,500 پوځیان ځای په ځای کړي. بلخ د افریقا د غربي هیوادونو د دفاع وزیران له یو بل سره لیدا کاته کوي ترڅو د ملګر ملتونو په مرسته 3300 سیمیز پوځیان وګماري چې افریقا به یې مشر کوي. په مالی کې د فرانس مداخلت د هوغو اتو برمتسو فرانسویانو ژوند هم له خطر سره مخامخ کړی دی چې په سهارا سیمه کې د القاعده د ائتلافیانو په ولکه کې دي. بلخ ملګر ملتونه وایي چې د تازه شتو له امله 10,000 کسانو سیمه پریشه ده چې دواله کې وار د مخه لبه کور سی وي. د ملګر ملتونو سیکرټری جنرال بانکیمون د ګل پورز د فرانس په مشر کې د مالی د پوځي مداخلت هرکلی وکړي او هیله څرګنده کړه چې دا به د اسلامي یاغیانو د يرغل مخه ونیسي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزه خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو، د ایران په پارلیمان کې یو قانون تر غور لاندې دی چې کدی وی خزي خاوند، پلار، ورور یا نیکه دا غي بل کوم هیواد ته د سفر کول مخالفت وکي نو پاسپورت به ضبط کول شي. د مشال ریډیو د خبر مرکزی څنګه په دې اړه یو رپورت جوړ کړی دی چې تفصیلی د ملیحا امیرزاده نه اورو.
د ایران د پارلیمان قومي امنیتی کمیټه په یو قانون غور کوي چې ورسره کې دیشي په هیواد کې د خزو په سفر لا نور بندیزونه ولګول شي. د اوسنی قانون تر مخه د 300 کالونه کمومره ایرانی الکانو جینکه باید سفری دستاویزونه ترلاسه کولو نه مخکې د مور پلار اجازه تولري. د پاسپورت ترلاسه کولو لپاره د 300 کالونه زیات عمر لرونکي جینکو سره باید د پلار یا نگران لخوا لیکل شوی اجازه وي او واده کړي خزو ته پکار ده چې د دستاویز اخیستلو لپاره د خاوند رضا شامل وي. تر غور لاندې یاد قانون چې په 290 سیټونو مشتمل پارلمان ته وړاندې شوی، کچاري د خزې نگرانی د سفر خلاف او یا سوچ یې بدل شي نو لمخې پاسپورت ضبط دي شي. په امریکا کې میشت یو وکیل مهرنګیس کار د آزاد اروپا ایرانی څنګه ته ویلي چې دغه قانون یو بل ګام دی چې په هیواد کې د خزو د سفر کولو حق به محدود کړي.
قبلا وختي شوهر عدول میکرد
از دوای مخکې به چې کله د خاوند ذهن بدل شو هغه به د خپل فیصله په حق له یو رسمي خط انتظامیه ته واستولو. خزه به چې کله هوایی میدان ته لاړه نو پته به ورته لګیدا چې د خاوند د مخالفت لوجې په سفر بندیز دي. چا بترې پاسپورت نه اخیستلو بلکې هغه به داد ځان سره کې خودلو چې له هیواده به نشو وتلی. خو ستخزو د پاسپورت ممکنه ضبطېدل یو نوې بندي سي.
هم محدودیت جدیدیه.
بیا د تیر کال په نومبر کې د پارلمان غړو په دې حق کې رای واچول چې د سلويخت کال پورې ناواده کړي خزي باید د پاسپورت لپاره د پلار یا د نارینه نگران رسمي اجازه ولري. په دې فیصله د خزینه فعالینو او نورو لخوا تنقید مخې ته راغلو. د پارلمان کمی امنیتي کمیټې د ویان حسین نقوی حسینی په خبره دغه فیصله کې اوس بدلون راغلی او وایي که څه هم د 13 کالو نه زیاتې ناواده کړي جینکې باید د هیواد نه بهر تللو لپاره د نگران اجازه ولري، خو له پاسپورت حاصلولو نشي منع کېدی. هغه زیاته کړه واده کړي ښځې چې په کوم عمر کې هم وي د پاسپورت لپاره باید د خاوند اجازه ولري. د حسیني په خبره نوي ګامونه د ښځو د ښېګړې او حفاظت لپاره دي، خو د ښځو د حقونو لپاره کارکوونکي دا خبرې نه مني. دوی دغه قانون د ښځو د حقونو خلاف ګڼي چې لاول نه په دغه هیواد کې ښځې د سړو په مقابله کې کم حقونه لري. د دې باوجود په تیرو 100 کلونو کې ښځو کافي پرمختګ کړی دی او په یونیورسټیانو کې 83% زیاتې زده کوونکې جینکې دي.
مشال ریڈیو په حالاتو ژور نظر ساتي، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبا.
اوریدونکو، په اسلام آباد کې یو غیر دولتي ادارې کانفلیکټ مانیټرنګ سنټر په خپل یو تازه رپورت کې ویلي دي چې تیر کال په ټول پاکستان کې شوی د تشدد په پیښو کې لږ تر لږه 4000 کسان وژل شوی دي. په رپورت کې راغلي چې د یادې مودې د ترهګرۍ د پیښو 80% په خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو کې شوی دي. نور تفصیل زموږ د همکار مجید بابر په دې رپورت کې.
د پاکستان په اسلام آباد کې یوې غیر دولتي ادارې کانفلیکټ مانیټرنګ سنټر یا د شخړو د سار مرکز په خپل یو تازه راپور کې ویلي دي چې په 2012 کال کې په ټول پاکستان کې د ترهګرو ډلو په خاصه توګه د تحریک طالبان پاکستان او القاعده لخوا په سلګونو بریدونه ترسره شوي دي. دغه راپور کې راغلي چې 80% بریدونه یوازې په قبایلي سیمو خیبر پختونخوا کې ترسره شوي دي. د دغو بریدونو د شمیرې او په دغو بریدونو کې څومره ولسي وګړي او امنیتي سرتیري قرباني شوي دي، د دې پوښتنې په جواب کې د یادې شوې ادارې ډایرکټر عبدالله خان وایي
2012 کې دوران هم نه جو وایلنس ریکارډ کیا ہے وہ ملیٹنٹس کی طرف سے
مش په 2012 کال کې د هغو پیر شمیره راټول کړي ده چې د ترهګرو لخوا په عام وګړو، امنیتی سرتیرو او نورو ټولنیز ځایونو کې ترسره شوی دي، او د هغو عملیاتو شمیره هم راغونډه کړي ده چې د امنیتی سرتیرو لخوا د ترهګرو په ضد شوی دي او په کې عام ولس ترهګرو او یا امنیتی سرتیرو ته مرګ ژوبلا وشته ده. د دغو ټولو پیر شمیره 1350 ده. په دغو ټولو پیر کې 3809 اویا کسان وژل شوی دي،
1851 او اسمه 3879 افراد جو هغه
پدغراپور کې راغلي دي چې دغه ټولو پیښو درې برخې په قبایلی سیمو او خیبر پختونخوا کې ترسره شوې دي. په دغه پیښو کې 1114 عام وګړي وژل شوي او 2314 کسان ژوبل شوي دي. راپور دی اتوي چې د ترهګرو پر ضد د امنیتي ځواکونو لخوا عملیاتو کې هم عام ولس ته مرګ ژوبلا وړېدلې ده. په دا ډول پیښو کې څه کم 200 عام وګړي وژل شوي او څه کم 350 عام وګړي ژوبل شوي دي. د شخړو د سار د مرکز ډایرکټر عبدالله خان نه مې وپوښتل چې دا شمیرې تاسو د کومو سرچینو له لارې راټولې کړې دي؟ نو هغه وایي
ہمارے فیلڈ میں بھی لوگ موجود ہوتے ہیں، ہم میڈیا کی مانیٹرنگ بھی کرتے ہیں اور وزارت دفاع اور وزارت
زموږ کسان په دغه سیمو کې هم شتون لري، او د دې سره سره موږ د رسنیو له لارې او د وزارت دفاع او د کورنۍ چارو له وزارت سره هم دغه شمیره کرکو، خو موږ ته دغه کسانو په اړه معلومات نه راکړل کیږي کوم چې د پوځي استخباراتي ادارو لخوا نیول کیږي. هغه دا تفصيلات بالکل نه پډاګه کوي. هغه وایي چې د دې معلوماتو پډاګه کولو ورته د حکومت لخوا اجازه نشته. نو دا چې کوم معلومات دي، دا موږ یا خو د رسنیو د راپورونو څخه اخیستی دي او یا د خپل څارونکو څخه
میډیا څخه جو فګر اکټه کیه، یا هماره خپل جو سورسز هه فیلډ میں جو هماره فیلډ رپورټرز.
عبد الله خان ویل چې په دغه وجل شو کې 1300 هغه هم شامل دي، او د دې ترڅنګ صد پاسه 1100 وسلوال پوزي او یا استخباراتي ادارو نیولي هم دي.
د مشال خبريالان خبري، ټولنیز، کلتوري او ادبي رپورټونه جوړوي
تاسو لپاره. اوریدونکو، د خیبر پختونخوا د صوبایي اسمبلی په غونډه کې ټولو سیاسي ګوندونو د طاهر القادری په لوی لاریون او هم د دې لاریون پر مهال د سپریم کورټ لخوا وزیر اعظم ته په سزا ورولو سخت نیوکه کړي او دا د جمهوریت پر ضد سازش بدل دی. د اسمبلی غړو ویل چې د طاهر القادری لانګ مارچ د پاکستان د آئین د شپږمې مادې مطابق د حکومت پر ضد د بغاوت راپارولو یو ګام دی، نو په کار ده چې سپریم کورټ د طاهر القادری پر ضد د آئین د سرغړونې په باب کاروایي وکړي. په دې اړه تفصیل د غلام غوث په رپورټ کې ورو.
تیر ماخام د خیبر پختونخوا د اسمبلی په غونډه کې د طاهر القادری د لانګ مارچ او د سپریم کورټ لخوا د کرایې د بجلیګرو په قضیه کې د وزیر اعظم د غریبتارۍ د احکاماتو جاری کولو په اړه تود بحث ترسره شو او د اسمبلی غړو د ډاکټر طاهر القادری په لانګ مارچ او د سپریم کورټ په فیصله نیوکې وکړې او دا ټول حالات یې د جمهوریت په ضد یو سازش وبللو. او په خیبر پختونخوا اسمبلی کې ټولو سیاسي ګوندونو د موجوده حالاتو د مقابلې په لړ کې په یووالي ټینګار وکړو. په دې لړ کې د اسمبلی غونډې ته په خپله وینا کې د تعلیم صوبایي وزیر سردار حسین بابک وویل چې سیاسي ګوندونه به په ګډه د جمهوریت د بچ کولو لپاره قرباني ورکوي. او د جمعیت علماء اسلام فی د اسمبلی غړی مفتی کفایت الله د اسمبلی غونډې ته په خپل وینا کې د ډاکټر طاهر القادری د لانګ مارچ پر مهال د وزیر اعظم په اړه د سپریم کورټ په احکاماتو نیوکې وکړې. د اسمبلی غونډې ته د خپلو سرګندونو په لړ کې مفتی کفایت الله د اسمبلی د غونډې وروسته مشال ریډیو ته وویل
اوس خلکو داسې شته چې هغه یو ورځې لپاره هم د پاکستان د عوامو حکمرانی نه مني، نو اوس چې بالکل موږ روان یو انتخاباتو ته، نو په دغه وخت د طاهر القادری ڈراما مختلف آیا دا 14 تاریخ طاہر القادری والے منتخب بیا دا سماعت پہ 14 منی انہوں فیصلہ والے 14 رہا فیصلہ مفسوکی دا ہم شوا دا سے خونہ دا چھے طاہر القادری زمکینی او جج سے دا سب یو بل سرا سب کوپریشن کول گواری زمان دا طاہر القادری سبارک دا سوال دا دے چھے طاہر القادری کہ طاہر کینی
او دا صوبے دا اطلاعاتو وزیر میاں افتخار حسین دا اسمبلی غونډه ته په خپل وینا کې وویل چې په کار ده پوز د غیر جمهوری قوتونو د ملاتړ نه ځان وساتي. د خپلو دې سرګندونو په لړ کې د اسمبلی د ودانۍ نه بهر د مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې میا افتخار حسین وویل
د سپریم کورټ فیصله منظوره ده، خو د وخت انتخاب چې کوم دی نو دا د جمهوریت لپاره فایده مند نه دی. په دې وخت کې د فوج لپاره دا لازم ده چې د ډیر مودې نه پس د فوج عظمت بحال شوی دی، د هغوی وقار بحال شوی دی. داسې یو فیصله نه ده په کار چې هغې کې د قوم عظمت او وقار ته چې کوم دی دچکه ورسي. عمران خان چې کومه خبره کړې ده، چونکې عمران خان هغه چلیدلی کارتوس دی چې دین مخکې چلولو هغه ناکام شو پوچ شو، او د قادری په سپورټ کې چې کوم دینو ده خبرو کچه، او چې چم وته په غوږ کې ویلې دي، نو نه به طاهر القادری چې کوم دی په دې حیثیت پاتې شي او نه د شاته چې کوم قوتونه یو په دې شکل کې پاتې شي.
او د اسمبلی غونډې ته په خپل وینا کې د پاکستان پیپلز پارټۍ پارلماني مشر عبدالله اکبر خان د ډاکټر طاهر القادری لاریون د آئین د آرټیکل شپږم مطابق د حکومت په ضد د بغاوت یو ګام وبللو، او د سپریم کورټ نه یې غوښتنه وکړه چې د آئین د آرټیکل شپږم لاندې دي د ډاکټر طاهر القادری په ضد کاروایی وکړي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو، د افغانستان په خوست کې د سیاسي ګوندونو، ټولنیزو سازمانونو، مدني بنسټونو، قومي شوراګانو استازي وایي چې په 2014 کال کې د شفافو او رڼو ټاکنو په باب افغان حکومت له خپلو خلکو نړیوالې ټولنې سره کړې ژمنې عملي کړې، نو خلک به په دې ملي بهیر کې په پراخه کچه برخه واخلي. په دې اړه له خوست څخه د مشال ریډیو خبریال نجیب الله الوخیل رپورټ راکوي.
د خوست ولایت روڼ اندي قومي مخور، سیاسي فعالان او میرمنې وایي چې په ټولیزه توګه خلک غواړي د شفافو او رڼو ټاکنو په بهیر کې برخه واخلي، او له دې لارې داسې حکومت رامنځته کړي چې د خلکو د ارادو تمثیلونکی وي او د دې وړتیا ولري چې دا هیواد له مسلط بحران څخه وژغوري. لیکوال او ژورنالیست زاید شانګار وایي
اصل خلک غواړي چې داسې نظام او داسې حکومت رامنځته شي چې د خلکو د ارادې مظهر وي. بل فرصت دغه دی چې په خوست کې داسې زورواکي نشته چې جنگ سالاران او زورواکی وي چې څوک د فشار لاندې راولي. او بل دا چې دلته په دې تیرو دوه ځلو انتخاباتو کې خلک د دې پروسې سره هم عادت شوي دي.
قومي مشر حاجي رسول محمد خان تڼۍ وایي چې په تیرو ټاکنو کې درغلیو او د نفوذ لرونکو او مالدارو نماندانو مداخلې له دې ملي بهیر څخه خلک ناهیلي کړي دي. نوموړی د ټاکنیز بهیر یو شمېر چالشونه په دې توګه په ګوته کوي.
خلک یو څه ناامیده دي ځکه دلته په انتخاباتو کې درغلۍ وشوې. د هغې درغلۍ په نتیجه کې خلک فکر کوي
عامه سیم ارس چکیږي هغه کیږي زموږ رای اچونه کوم تاثیر نه لري. یو ته د خلکو د مدیت تر تاثیر لاندې راځي، بعضې نور امنیتي مسایل چې په امنیتي لحاظ هم خلک تر تاثیر لاندې راځي چې خامخا کومې ستونزې په امنیتي لحاظ جوړ شي.
سیاسي فعال موسی جان زدران په نړیواله ټولنه او افغان حکومت نیوکه کوي چې دوی په آگاهانه ډول سیاسي او ټولنیزو خوځښتونو ته ارزښت نه ورکوي او پر منفردو اشخاصو حساب کوي.
په مدني ټولنو، سیاسي احزابو، د نظر په خاوندانو او هغه برخه د ټولنې چې تر اوسه پورې د هغه سره سالمه مشوره نه وي شوې، باید د هغو سره مشوره وشي. په دغه خوځښتونو، نهادونو او په دغه ټولنیزو سازمانونو او سیاسي سازمانونو کې د خلکو هیلې په زیاته پیمانه څرګندېږي.
دا چې په دې ځای کې شته ستونزو او ننګونو ته په پام څرنګه کېدای شي په ټاکنو کې د ښځو ونډه ډېره شي، د مدني ټولنې یوه تنه فعال نادیه باوري داسې وایي:
انتخاباتو کې اوزې ډېرې کمې وي، که ډېرې شي یعنی کلیو کې اوزې ورته جوړې شي، خویندې به وکړی شي چې ګډون وکړي. په خوست ولایت کې عامه پوهاوی د انتخاباتو په برخه کې البته د خویندو په برخه کې ډېره کم ده. که په دغه برخه کې علماو ته ګډون ورکړل شي، تر څو علما د منبرو، د میډیاو، د مساجدو له لارې نه دا خبره وکړي چې خویندې هم کړی شي چې رایه وکاروي، خلکو ذهنیتونه به آماده شي، خویندې به وځي او خپلې رایه به وکاروي.
کتونکي په دې باور دي که چېرې افغان حکومت د ټاکنو تر مودې پورې خلک د رښتونو، عادلانه او رڼو ټاکنو په ترسره کېدو ډاډمن نه کړي، نو ممکن یو داسې نوی حکومت رامنځته نشي چې افغانان او نړیوالی په تمه دي.
د نجیب الله لوخیل رپورت مو اوریدو. او د افغانستان د علمي او اسلامي سیړنو مرکز د موږ او زموږ مسولیتونه تر عنوان لاندې یو ورځنی سیمینار ترسره کړ. دا چې په دې سیمینار کې د خلکو پام کومو مسولیتونو ته واړول شو، په اړه یې له جلال آباد د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد دا رپورټ راکوي.
دغه سیمینار چې موږ او زموږ مسولیتونه تر عنوان لاندې جوړ شوی وو، د ننګرهار په علماو او قومي مشرانو سربیره ورته ځوانان هم وربلل شوي وو. په سیمینار کې یو شمیر پوهانو مقالې واورولې چې د اکثرو موضوع د پرتو ننګونو په وړاندې خلک خپلو مسولیتونو ته متوجه کولو. د افغانستان د علمي او اسلامي مرکز سلاکار شمس الحق هاشمزي هغه نقطې په ګوته کړې چې افغاني ټولنه ورسره لاس او ګریوان ده او دوی ورسره د مبارزې په هوډ راوتې دي.
موضوع سولې د مجدد غم موضوع ده، او دومره د اسلام او دیموکراسي موضوع ده، او دریمه د اسلام او د اعتدال موضوع ده، څلورمه د ټولنیزو مکلفیتونو موضوع ده، د اسلامي ملي ارزښتونو پر بنسټ باندې، او پنځمه د ښځو د حقوقو موضوع ده. چې تاسو دوی د دغه سیمینار هغه مفادات او ګټې دې څخه واخلي او خپل مسولیتونو په درک او احساس سره د نورو ته د ممبرونو، د ټولنو، د نورو اجتماعاتو د لارې ځینې ورسوي.
د ننګرهار د حج او اوقافو د دارالارشاد مدیر احمد ولی وایي چې علماء کرام کولای شي چې په ډیره خطوګه ولس خپل مسولیتونو ته متوجه کړي.
نن زموږ وطن کې جنگ دی، پکې ډیره دارنګ بد حالت دی، پکې يرغلونه دي، پکې دغه په ارتباط باندې باید مونږه پوښو، دا درکو فلم فلم په دې باندې خبر کوو، د حل لارې چارې ولټو، څنګه وکول شي مثلا د خپل ملک ته صلح راوړو، د امن راوړو. موږ خپل علماء ته متوجه شو، خپل مشرانو ته متوجه شو، ان شاء الله دا ټول مشکلات او ستونزې به حل شي، همدارنګه هر څه خپل مسولیت درکې.
د ننګرهار د ځوانانو د فدراسیون مرستیال نورزیال لودین وایي سی چې په دغه سیمینار کې واوریدل، دوی به په خپل چم گاون کې تبلیغوي.
دا کوم موضوع چې یعنی دلته مونږ یاد کړ، لکه فساد اداري و، د ښځو حقوق و، د اسلام له نگاهه د اسلام اعتدال و، دغه مونږ په خپل کلو باندو کې او په خپل وظیفه کې به نور ته تبلیغ کړو.
د مولانا سید الرحمن په نوم یو تن وایي چې په ټولنه کې اعتدال د اسلامي نظام جز دی، او دوی به د منبر لارې خلک اعتدال ته وربول.
دغه څومره ویناوي چې دلته اوس په حال جریان لري او دا موضوع روانه ده، چې اعتدال دی که د حزو حقوق دي، دغه منګه په 1400 کال مخکې چې هغه د اسلام یو اصول دی او پیشه ده، هم بیان کړی دی او کړیم دی او تبلیغ کړیم دی د منابرو لاري، او به هم کوو.
د افغانستان د علمي او اسلامي مرکز چارواکي وایي چې لننګرهار پرته په یو شمیر ولایتونو کې ورته سیمینارونه جوړ کړي، او په پام کې لري چې په پاتې ولایتونو کې هم سیمینارونه جوړ کړي، او د پرتو ننګونو په وړاندې خلک خپل مسولیتونو ته متوجه کړي. باز محمد عابد، مشال رادیو، جلال آباد.
د مشال رادیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 621،
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2113، 15580 او 15580 کیلو هرتز،
او د انټرنیټ د لارې په مشال رادیو .com پاکي او صافي اوریدل شي.
اوریدونکو، د خیبر پختونخوا په بنو کې آل پاکستان فوټبال ټورنمنت پیل شوی چې د پاکستان د یو شمیر سیمو سربیره د قبایلي سیمو او د افغانستان له خود څخه هم لوبغاړي برخه پکې اخلي. په دې اړه تفصیل د مشال رادیو خبریال راکوي.
د خیبر پختونخوا ضلع بنو په ډګر آل پاکستان ډی آی جی ملک سات شهید فوټبال ټورنمنټ دوام لري چې پکې د خیبر پختونخوا، پنجاب، بلوچستان ژوب او قبایلی سیمو ترڅنګ د افغانستان خوست نه هم لوبډلې برخه اخلي او د لوبې د کتلو دپاره روزانه د غلطه په سلګونه تماشبین راجمع کیږي. تیره ورځ اولنۍ لوبه د شمالي وزیرستان میرانشاه خان کلب او د بنو ینګ 11 ټیمونو ترمنځ وشوه چې میرانشاه خان کلب د صفر په مقابله کې په یو ګول سره دغه لوبه په خپل نام کړه. دویمه لوبه د میرانشاه پی 11 او کرک ټیمونو ترمنځ وشوه چې میرانشاه پی 11 د صفر په مقابله کې په دوه ګولونو سره بریا ترلاسه کړه. د دې ټورنمنټ ارګنایزر اسرار خان وایي د ټورنمنټ جوړولو مقصد یې دا و چې خلک د مثبت سرګرمو او خوشحالۍ په طرف متوجه کړي.
دې ټورنمنټ میر دا مقصد ده چې ان شاء الله ولزي چې د بنو ډګرې باندې چې میر بهترین فوټبال شو کو یعنی بنی علاقہ چې کومه دوه بهترین علاقہ دو و امن پرس خلک ده و امن خوشحالي ټول پاکستان د کبایې علاقې پاکستان کونه کونه ناشش پلیرون ردرې می و دا ټورنمنټ سره لګیا دي حصہ وخلي.
د میرانشاه خان کلب ټیم کیپټن رحمان الله وای د میچ په ګټلو سره ډیر خوشاله دي. دوی او په وزیرستان کې د فوټبال ډیر ټیلنټ موجود دی خو ورته سہولتونه هیڅ نه دی ورکړل شوی.
میز تماشای دی پر د عوامو دی پر فوټبال وکړلو چې عوام خواند نه وخدي دی نه او میز څنګه بس حالات یو داسې سوي داس خواند نه شته ځکه می څنګه لا تر تاګ رو تاګ دشه ډیر میز تر کوم مسله وي او میز د سمرا عبدالطاب له رون دی د غون ته پاکستان ته سمرا زینه دی میز کا پښه له بدلی ای له بیجی اکثر په ډیپارټیشن می ډیر کې دی نه کړی دی میز تا ګراوند یو ډیر غټه مسله دی چې میز تا ګراوند دی نه حال شي میز پاکستان د پر مخ څه وکی میز باندې خلک نه ډیر خوشحالي او میز په دامه باندې ډیر خوشحالي می روایت.
ینګ کلب بنو کیپټن زبیر محمد وای پنن حالاتو کې د بنو فوټبال کمیټي له طرفه په خپل مرستو سره دومره لوی ټورنمنټ جوړول د ستاینې وړ دی.
ټورنمنټ کمیټي ډیر شکر گزار یم چې دا قسم ټورنمنټ د شای موقع لکا میز د پورې ښکای اب مې قسم دیتا څه فند سند میلاو شوې او بلوان دې پر دې د شغل جوړ کړه لکه څنګه چې نن لاګیا دي د مکی دي سدي د سرګردي هغه حالاتو کې د ټورنمنټ ته دیتا یو عوام دې پر دا شو کوي حکومت دې پر چې دلته هر څه سیفټی دي او هغه نه پسلو بچ کوم اوسلا لوګ زبردست هر جیت وی پکې چې کوم گیم اوسې لکه د زمونږ خپل ځان دې پر نه ک مونږ عوام دې پر غوښ عوام خوشاله شي په
د بنو زلی سپورټس افسر انور رشید چې د لوبې د کتلو د پاره راغلی وو مشال ریډیو ته وویل دغه یوه ډیره مثبته سرګرمی ده او د انتظامیې له طرفه چې څومره کیدلی شي ورسره به مرستې کوي.
لکه ډیسټریکټ کوارډینیشن افیسر صفا ویلی دي چې تاسو لوبې کوئ موږ به امداد کوو. اوس مطلب ده چې ګراوند مې دي تفریح ورکړه ده فیسلټیز کمرې چینجنګ روم چې څومره مینه کوي بهرل دی وس بیا دې ډیچ سره خبره کوي چې هر دې ته ډیر ملیم ده
فروری میاشتې تر نیمایی پورې به سرته ورسی.
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا بپانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شن
اوریدم کو د خبرونی اخیرنیو شیبو تراغلیو لگلیاز با دا خبرونو لنڈی سوارو.
د خیبر ایجنسی په باړه سیمه کې 15 تنو مړی موندل شوی چې خپلوان یې د خیبر پختونخوا گورنر ودانې ته لاریون کړي. کابل کې د کورونا چارو وزارت مخې ته 14 کې شپږ کسان وژل شوي او 23 نور ژوبل شوي دي. د خیبر پختونخوا اسمبلی په داسې حال کې د وزیر اعظم راجا پرویز اشرف د نیولو د امر غندنه کړي چې د منهاج القرآن تحریک د مشر طارق قادری د حکومت عزت احتجاج نن په دریمه ورځ هم دوام لري. د قطر وزیر اعظم ویلي افغان طالبانو سره د سولې خبرو اترو لپاره دفتر پرانیزي. د عراق په شمال او په بغداد کې په بریدونو کې 10 کسان وژل شوي او یو سلویا ژوبل شوي دي. او د نړیوالې اټمي انرژي د ادارې څېړونکي باندې په تهران کې د ایران د اټمي لانجمن پروګرام په اړه خبري وکړي.
د خبرونو لنډیز مو اوریدو چې ورسره سم اوریدونکو د مشال ریډیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پات ورسیدې. تاسو په هم دغه سپو د دیوا ریډیو خبرونه ووري. او ما هارون باچا ګلیاز او زموږ تخنیکی همکار اسحاق امریتا اجازه ترا کوي. د الله تعالی.